پېښور کې د مازدیګر 5 بجې شروع دونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې اخرنۍ خبري ګړای کې د البته د نن ورځې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونو کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو د رپورټونو ترڅنګ ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې درورو خبرونه له مجید بابر اورو.
افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د طالبانو نه بیل شوی یو ډلې سره به د سولې خبرې ډېر ژر پیل شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لیفټنټ جنرل قمر جاوید باجوا د پوځ نوی مشر ټاکلی دی. د ایران یو هلیکاپټر پریوتی چې پکې 15 کسان وژل شوي. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لری کېدو وروسته بعد ملا رسول اخوند او ملا منان یزدی په مشرۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن مشال لیډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغه ډلې د بندیزونو لری کېدو نورې وسله والې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړې دي.
د ملا رسول په مشرۍ جلا شوې ډله هم خبرو ته باور منه ده او د سولې عالي شورا هم پریکړه کړې چې له حزب اسلامي سره د شوي توافق د موادو تر عمل کېدو وروسته له دغه ډلې سره چې د طالبانو یو لویه برخه جوړوي هم خبرې پیل کړي.
د نوموړي په خبره د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو نه بیل شوې ډلې سوزلې د سولې خبرو ته لیوالتیا ښودلې ده. خو د سولې عالي شورا بیا وایي چې د ملا حبت الله په مشرۍ د طالبانو ډله د سولې خبرو ته علاقمندي نه لري. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لیفټنټ جنرل قمر جاوید باجوا د پوز نوې مشر ټاکلی دی. قمر باجوا د پوز د موجوده مشر جنرال راحیل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په 1 شمه د کار موده پای ته رسی. جنرال راحیل شریف په هیواد کې مقبول پوځي کمانډر دی چې په هیواد کې امنیتي حالات ښه کړي او د وسلوالو ډلو پر ضد یې د ضرب اعظم په نامه عملیات پیل کړي وو. جنرال باجوا به د نومبر په 1 شمه په رسمي توګه د نړۍ د 6 لوی پوز مشري ترلاسه کړي. په پاکستان کې د پوز مشر ډیر مهم حیثیت لري ځکه چې د هغه هیواد 9 کلن تاریخ کې پوز تر نیمې نه زیاتې مودې پورې په واک کې پاتې شوی دی. وزیر اعظم نواز شریف د پوز د بل لوړ پوړي دفتر مشري یعنی چیف آف جوائنټ سټاف لپاره جنرل زبیر محمود حیات ټاکلی دی. په پاکستان کې د هندوانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکونکو ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منځوري ورکولو هرکلی کړی چې پکې هغو کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د هغوی د مرضۍ خلاف د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور واده ته مجبوروي. د پاکستان هندو کونسل د کراچۍ عمومي سکتر جهت عامل کیلانی پرون مشال لیډیو ته وویل
گورے پخوا خوبا ہس ہم نکیدل زمو جی نکی بے و تختولی اس پکی حکومت دا لکارو کو مونگ دی قانون تا ډیر خوشالیو. مونگ دا گنو چی دی سربا پا سند کی ہندوان یو س محفوظ شی که 100% نوی نو آتیا 100% خوبوی.
که څه هم د هندو اقلیت مشران په دغه قانون خوشاله دي خو یې باید عملی ګامونه هم پورته کړل شي. ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمانستان ولسمشران رسمن د ترکمانستان له عطا مراد تر اقینی تریل د پټلۍ پرانیسته وکړي. د ولسمشر له دفتر خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلي چې اشرف غنی د دغه لارې د پرانیستلو او د ترانسپورت په پایداره ناشته کې د ګډون لپاره د جمعې له ماښامه ترکمانستان کې دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی وایي چې سبا به په همدغه سیمه کې د افغان توکو یو نندارتون هم جوړ شي. د افغانستان او ترکمانستان د ریل پټلۍ د افغانستان په خبره کې 3.5 کیلومتر ده چې د ترکمانستان له لوري جوړیږي او د ترکمانستان د عطا مراده له سیمې د افغانستان د اقینی تر بنده رسیږي. دا خبرونه تاسو د مشال لیډیو ناوړی. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته منتقل شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیګا مشال لیډیو ته وویل ممکن ده چې ځینې طالبان په جګړه کې بوخت دي تګ راتګ وکړي خو مشران یې په پاکستان کې اوسیږي. بلخوا د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال پرون مشال لیډیو ته وویل که څه هم جګړه پراخه شوې خو د دې دا مطلب نه دی چې د افغان طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته کډه شوي خو پاکستاني چارواکي دغه تورونه ردوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. جانسن پرون په کابل کې د یوې پوځي اکاډمۍ لیدنه وکړه او ویې ویل چې د ناټو په مشرۍ کې په افغانستان کې به د افغان پوځیانو د روزنې په خاطر دوامداره مرسته کوي. نوموړي هغه ګنګوسې رد کړې چې له اروپایي ټولنې څخه د برېټانیې په وتلو سره به دا هیواد په ټولو نړیوالو مسایلو کې هم خپل ښکېلتیا کموي. د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر پرون د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ورمرز له ولسمشر اشرف غنی سره هم په بیلابیلو مسایلو خبرې کړې دي. دا وخت برېټانیا په افغانستان کې 4.5 سرتی لري. راپورونه وایي چې یو ایراني هلیکاپټر چې د کیسپین سمندر د تیلو پلیټ فارم سره تړاو درلو پریوتی دی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس د ایراني رسنو په حواله راپور ورکوي چې تیر ماښام د هلیکاپټر چې د ایران د تیلو د وزارت ملکیت و هغه مهال د حادثې ښکار شو کله چې یو انجینیر چې د زړه په ناروغۍ اخته و یې روغتون ته منتقل کولو. تر دا مهال د حادثې وجوهات نه دي په ډاګه شوي. د غورځېدل هلیکاپټر د ملبې نه تر دا مهال د 3 کسانو مړي راوستل شوي دي. د شام سرکاري رسنیو فعالانو ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر ولقې لاندې د حلب ښار په ختیځ کې یو مهم ځله بیرته نیولې ده. سرکاري خبري اجانس سانا پرون ویل چې د شام ځواکونو د حنانو سیمې کنټرول په بشپړ توګه ترلاسه کړی دی او هغه سیمې د ماینونو او بمونو پاکې کړې دي. د شام د بشري حقونو د سار برېټانیا میشته ډلې د دې خبرې تصدیق کړی او ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د نیول شوې ځلې په ګاونډ کې عملیات پیل کړي دي. د شام حکومتي ځواکونو د نومبر په 15 د حلب ښار ختیځ کنټرول ترلاسه کولو لپاره عملیات پیل کړي ول. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو واوریدل چې مجید بابر وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. افغانستان د سولې علي شورا د ملا رسول په مشرۍ له افغان طالبانو سره د سولې خبرو پیلې داته هیله مندي خودلې. د پاکستان وزیر اعظم پرون د هیواد د پوځ لپاره نوې مشر وټاکه. د دفاعي چارو په هوایي د پاکستان پوځ نوې مشر لیفټنن جنرال قمر جاوید باجوا یو باصلاحیته نظامی افسر دی او دا چې د پوځ چارې په پخ توګه مخ ته یوسي. په داسې حال کې چې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې وسلوالو ته د ماتې ورکولو اداوي کوي. د شمالي وزیرستان د خلکو یو مشر وایي د سیمې په بشپړه توګه امن کولو لپاره لا هم کار ته اړتیا ده.
د وزیرستان امنیت خو مونږ نه وینو چې هغه شانته امنیت رهي چې څنګه یو زه خو وایم چې د نورم قاتل دا پاتې دي.
او د پیپلز ګوند د بلوچستان صوبې مشر د پاکستان پر مرکزی حکومت غږ کړی چې په چین پاکستان اقتصادي رهداري پروژه کې بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو ته د هغوی حقونه ورکړي.
باید هغه عوام دا حق هغه ته وفاق ورکی نه ورکی تو بیا دوری پیدا کیږي.
پر یو شمېر نور سیمایزو همداراز نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اوریدو ته له مشال رادیو سره اوسه. اولنې موضوع تر ازو د افغانستان د سولې علي شورا وای د حزب اسلامي پر مشر ګلبدین حکمتیار د بندیزونو تر لری کېدو ورسته بعد ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له جلا شوی ډلې سره د سولې خبرې پیل شي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون نن یک شمه د مشال رادیو افغان څنګه ته وویل سولې ته دغه ډلې د لیوالتیا ډیره هیله شته ده. د چارو پوهان له دغه ډلې څخه د پاکستان ملاتړ ته پکتو وایي چې د ملا رسول له پرتل دی چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي بل لار نه لري. سهار ګل امیرزای پر دې موضوع رپورټ راکوي.
د سولې علي شورا وایي چې د ملا رسول په مشرۍ د طالبانو له ویلې شوې ډلې سره د سولې د مذاکرو د پیلېدو په تړاو ښې خبرې په مخ کې دي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وچکون د یکشنبې په ورځ په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې یاد ډله سولې ته لیوالتیا لري. وچکون وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د تړاو د موادو تر ترتیب وروسته به د ملا رسول ډلې سره هم خبرې وشي.
د ملا رسول په مشرۍ جلا شوې ډله هم خبرو ته باور مند ده او د سعودي عالي شورا هم پریکړه کړې چې له حزب اسلامي سره د شوي توافق د موادو تر عمل کېدو وروسته له دغه ډلې سره چې د طالبانو یو لوی برخه جوړوي هم خبرې پیل کړي.
نوموړي وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې د بهیر بریالیتوب کولای شي چې د اعتماد جوړونې لپاره نورو وسلوالو ډلو ته یو نمونه وي. د ملا رسول جلا شوې ډلې له دې مخکې هم له افغان حکومت سره سولې ته له خپل لوري لیوالتیا ښودلې وه. د دغه ډلې مرستیال او ویان ملا منان نیازي د روان کال د غبرګولي په میاشت کې په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې که بهرني ځواکونه له افغانستانه ووځي نو دغه ډله چمتو ده چې سوله وکړي. خو د سولې علي شورا سولې ته د ملا هیبت الله په مشرۍ ډلې د چمتووالي موضوع یو چل یاد کړ او ویل چې دغه ډله د پاکستان تر نفوذ لاندې ده او تر څو چې دغه هیواد ونه غواړي له یادې ډلې سره به د سولې د مذاکرو پیلول عملي نه شي. د چارو کارپوه کبیر رنجبر په دې باور ده چې د سولې له بهیر سره د ملا رسول د ډلې یو ځای کېدل به د هیواد پر امنیت مثبت اغېز وکړي.
د ملا رسول بیل شوي ډلې له مخکې نه ځینې نښې ښودلې وي چې افغان دولت ته نږدېوالی او سولې ته چمتووالی ښیي. ملا رسول له سولې پرته بله لاره نه لري، ځکه دوی د پاکستان له هغه ملاتړه محروم دي چې پاکستان یې نور طالبانو کوي، او ډېر امکان شته چې دغه ډله واقعا د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
رنجبر زیاتوي که حکومت د مشخصو استخباراتي او امنیتي ارګانونو له لارې د ملا هیبت الله د ډلې له کمانډانانو سره هم خبرې وکړي، نو دا به له یادې ډلې سره هم د سولې په برخه کې یوه لاسته راوړنه وي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف پرون د غیواد د پوز مشرتابه لپاره دوه نوي نظامی افسران ټاکلي. لیفټنټ جنرال قمر جاوید باجوا د پاکستانی پوز او لیفټنټ جنرال زبیر محمود د پوزي مشرانو د ګډي کمیټې مشران ټاکل شوی دي. قمر باجوا د روانې نومبر میاشتې له 9 مینټې څخه د راحیل شریف پر ځای خپل دند پیل کړي. د نوموړي د نظامی زده کړو او دندو په اړه احمد الله معلومات راکوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف لیفټنن جنرل قمر جاوید باجوا د پاکستان فوج نوې مشر ټاکلی دی او نوموړی بعد روانې میاشتې په 9 نیټه په فوجي هډکوارټر پینډۍ کې کیدونکې یوې دستوره کې د خپلې عهدې سوګند پورته کوي. قمر جاوید باجوا د پاکستان ځمکني فوج 14 مشر دی او نوموړی د 2015 کال راهسې په جی ایچ کیو کې انسپکټر جنرل آف ټریننګ اینڈ ایویلویشن په عهده کار کوي. قمر جاوید باجوا د پنجاب صوبې گوجراواله ضلع په ګکړ منډي سیمه کې کرنل محمد اقبال باجوا په کور کې زیږیدلې وو او نوموړي د خپلې نوکرۍ پیل په 1980 کال کې د 14 بلوچ رجمنټ کې د کمیشن حاصلولو نه کړې دی. باجوا د کینیډین فورس کمانډ اینڈ سټاف کالج ټورنټو، نیول پوسټ ګریجویټ پونتون مونټری امریکا او نېشنل ډیفنس پونتون اسلام آباد نه زده کړې ترلاسه کړې دي. باجوا په کوئټه کې د کمانډ اینڈ سټاف کالج او انفینټری سکول کوئټه نه علاوه په نېشنل ډیفنس یونیورسټۍ کې استاد هم پاتې شوی دی او نوموړي د 2013 نه تر 2015 پورې د پینډۍ انتهایی مهم ګڼل کېدونکي لسم کور مشري هم کړې ده. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه د نوي فوزي مشر په حق لوايي
د پی ام ایچ پلتون کمانډر اومه د الټا کیو دا وخت نه د دې په جنما بیا مونږ یو بټالین کیو او زه سیکنډ ان کمانډ اوم او د یونټ یو مونږ سره زمالاندې او درې کاله ما سره نوکری کړې ده. د دې چې کوم تجربه دا انتهائی ساده دی، ډېر آرام سره ملاویږي خلکو سره، ډېر خوش طبیعت دی او قابلیت پکې دی، ډېر زیات محنتي دی، نو په دې قابلیت باندې دوی به فوج مخکې بوزي.
د پاکستانی مطبوعاتو تر مخه قمر جاوید باجوا د پاکستان انتظام لاندې کشمیر او شمالي علاقو په معاملاتو کې هم تجربه لري. نوموړی په 2009 کال کې میجر جنرل جوړېدو وروسته په ګلګت بلتستان کې د انفینټری ډیویژن مشري هم کړې ده. د ترڅنګ قمر جاوید باجوا په نگرانۍ کې په دې وروستیو کې تربیتي مشقونه هم ترسره شول، کم چې په لائن آف کنټرول د تاوتریخوالي له وجې تابعیا شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان پوځ ادا کوي چې د زربیاز پوځي عملیاتو له وجې په قبایلي سیمو کې امن پر ځای شوی دی، خو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان او ممندو کې په بیلابیلو پیښو کې ځایي مشران او امنیتي سرتیرو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د قبایلي سیمو مشرانو له مشال لیډیو سره په خبرو کې ویلي چې د امن پر ځای کولو په لړ کې د پوځ اداوې ډېرې پر ځای نه دي. تفصیل د ګلیاس په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له قبایلي سیمو د بې کوره کړل شوو خلکو ستنولو لړۍ روانه ده، په هغه سیمو کې هدفي وژنې زیاتې شوې دي. په دې وروستو کې د شمالي وزیرستان یو مخکښ مشر وسلوالو وژلو. د دې وروستو په مومندو کې 4 ځانمرګي برید کوونکو په امنیتي سرتیرو برید وکړ. د شمالي وزیرستان یو مشر ملک نثار علي خان وایي چې د ضرب عذب فوزي عملیاتو له وجې د سیمې عام وګړي لا نور کمزوري شوي دي.
صرف دومره خلک پکې راغلل نو خو امنیت ده، امنیت خو له ملک نشي ساتلی. د وزیرستان امنیت خو مونږ نه وینو چې هغه شانته امنیت رهي چې څنګه وو، کومه هغه نتایج دي سر پسې ده.
نوموړي
زیاده کړه چې حکومت دې خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي. بیا د باجوړ یو مشر ملک حسین سالارزی په هغه سیمو کې د فوجي عملیاتو څخه مطمئن نه ښکاري او وایي چې په دې هر څه کې پښتانه وځپل شو. ملک حسین سالارزی زیاته کړه چې نږدې راتلونکي کې په هغه سیمو کې بدامنی نشي ختمې دي، خو په پارلمان کې د خیبر ایجنسۍ غړی شاجی ګل افریدی په قبایلي سیمو کې د بدامنی وجه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ خرابې اړیکې بولي.
کما پوری د دوه دوانو ملکونو په منځ کې په صحیح طریقه باندې اعتماد نه بحال شوی، نو تر هغه پورا د دشمنان به د دوړو په ملکونو په نقصان نو کې هغه ته فائدہ رسیږي، هغه خپل مقصدونه حاصلوي.
شاجی ګل پردي زیاته کړه چې په قبایلی سیمو کې حالت ښه کول لپاره افغانستان سره اړیکی پر ځای کول ضروری دي. بیا د قبایلی چارو پوه ایاز وزیر د بدامنی وجوهاتو په اړه وایي:
د ټوپک په زور، د ټوپک په زور، د جهاز په زور دومره امن خو ضرور راغلی دی. کوم خلک کار نه
د قبایلی سیمې خبریال عبدالسلام وزیر په دې اندې چې فوجي عملیاتو سنه سنه نتیجې هم ورکړې دي.
اوس کوم حالات کافی حد را ټیک شوي دي، خو بیا هم داسې واقعات مخامخ راغلي چې یقینا هغه یو سوالي نشان په دغه ضربیازه باندې او په کوم عملیات کې وشول په دې باندې شته. خو عمومي طور باندې موږ دا ویلی شي چې قبایلي علاقې چې کمی دي هغه کې مخکې نه حالات کافی حد را ټیک دي. خالي
قسم د قبایلی سیمو مشران موجوده بدامنی او اندېښمن کړي دي، خو فوج او حکومت دریز لري چې په مجموعي توګه په هغه سیمو کې امن پر ځای کړل شوی دی، او همدغه وجه ده چې د دسمبر تر اخیره پورې به هغه سیمو ته ټول بے کور کړل شوي کسان ستانه کړل شي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د پیپلز ګوند د بلوچستان صوبی مشران وایي د چین پاکستان اقتصادي لارې پروژه د دوی مشرانو پیل کړې وه. د یاد ګوند دغه مشرانو پرون په کوټه کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې زیاته کړې چې د پاکستان مرکزی حکومت په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو ته د هغوی حقونه ورنکي، نو دوی به پر ضد په ټول هیواد کې احتجاجي مظاهرې وکړي. له کوټې د مشال رادیو خبریال ایوب ترین رپورټ راکوي.
د بلوچستان لپاره د پیپلز ګوند نوې ټاکل شوی صوبایي کابینه غړ ویلې دي چې د چین پاکستان اقتصادي راداري پروژه د پیپلز ګوند مشرانو لخوا ترتیب شوی و، او دوی به وایي چاته اجازه ورنکړي چې دغه پروژه ناکامه کړي. دوی د خبره تیر ورځ په کوټه کې وایو خبري کانفرنس ته کړې ده. وروسته د مشال ریډیو سره په خبرو کې د پیپلز ګوند د بلوچستان مشر اجي علي مدد چتک وویل:
ګوره دا شهید ذوالفقار علي بھٹو غدا کوشش هو الله پاک دا سی پیک کامیاب کی، اور صوبہ بلوچستان یا خیبر پشتونخوا عوام غا تحفظات دے مرکز سرا بایدے کے دا تحفظات حل کی. اول بلوچستان اور خیبر پشتونخوا غا حق دے، بایدے اگا عوام غا دا حق اگا تا وفاق ور کی، نہ ور کی تو بیا دوری پیدا کیجیے، بیا دا کامیاب نہ کی.
پردے محال دا صوبے نیو سکتر سید اقبال شاہ زیاد اکڑا چدوی بے اوزل بیا پولس کی پیپلز گوند فعال اکڑی.
بلوچستان پہاڑ ضلع کے ازور تھا تبانے پارٹی انشاء اگر طریقہ بانے پالک ہو لکچ محترمہ بینظیر بھٹو شہید پا دور کے اگر اور دو محترمہ اور دو شہید ذوالفقار علی بھٹو دو ویژن پا مطابق مجھ انشاءاللہ لکہ مجھ سی پیک پا والا ہو لے یا بلوچستان پا دو صورتحال پا والا ہو لے انشاءاللہ مجھ اخبر قیادت تا رزلٹ ہو لے.
په صوبه کې د بې امنیتي او بیروزګاری د ختمولو په اړه د ګوند اطلاعاتو سکتر سربلند جوګزی وینا وه:
په بلوچستان کې د امن او امان مسله ده، زموږ نوجوانان چې دي هغه د بیروزګاری شکار دي. نو پیپلز پارټۍ انشاءالله څنګه په اقتدار کې راله تر ټولو له مخه د امن او امان د مسلې دپاره به دوی خپل پلانینګ کوي. تر ګردو غټه مسله چې کوم زموږ ځوانان بیروزګاری خواته روان دي، او دا وره انشاءالله که پیپلز پارټۍ راله اور دا د سی پیک او گوادر ډیولپمنټ کې پلکاو د خلکو ضرورت دی، نو داغه ټیکنیکل په چاینا او په دا کې دغه ټیکنیکل اډوکیشن وروکي، او ان شاء الله پلکاو ځوانان په بلوچستان ز د بیروزګاری د خاتمې لپاره باید پلس پارټۍ خپل جدوجهد کړي.
د ګوندغه مشرانو په صوبه او هیواد کې د وسلوالو ډلو د عملیاتو په کلکه سره غندنه وکړه، او ویل چې حکومت د وسلوالو ډلو په ضد کلک ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
دا مشال ریډیو دا
د د سند اسمبلی د نومبر یعنی د روانې میاشتې پر 23مه د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور کړ. دغه قانون تر مخه به هغو کسانو ته له 50 کلونو نیولې تر د عمري بند پورې سزا ورکول کیږي چې په زوره هندوان انجونه مسلمانوي او بیا واده ورسره کوي. په دغه صوبه کې د هندوانو مشران وایي د قانون ته خوشاله دي او دا چې په ترس کې د دوی آئینی او ټولنیز حقونه خوندي کړل شي. تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورټ کې.
د سن اسمبلی د نومبر په 23مه د اقلیتونو د تحفظ یو قانون منظور کړ. دغه قانون تیر کال د سن اسمبلی غړي نند کمار وړاندې کړی و. د مشال رادیو سره د خبرو پر وخت نند کمار وویل د دغه قانون سره به په صوبه کې د هندوانو جینکو په زوره د ودولو او د دوی د مذهب بدلولو د مسلې مخنیوی وشي.
د پاکستان جوړونکی قائد اعظم محمد علي جناح پر 11 اگست دا ویلي و چې په دغه هیواد کې به اقلیتونو ته یو شان حقونه ورکول کیږي. په پاکستان کې هیڅ اقلیت او اکثریت نشته. دا قانون هم د دغه سلسلې یو کړی دی. موږ هڅه کړې چې د دغو خلکو حقونه خوندي کړو. دا کار هغه شان وکړو چې څنګه باید اوسي.
دغه قانون تر مخه که څوک هم د یوې هندو جینې واده په زوره د یو مسلمان سره کوي نو داسې مرسته کوونکي ته به هم د 3 کالو قید سزا ورکول کیږي. په دغه قانون کې ویل شوی دی تر څو چې یو هلک او یا جینې د 18 کالو شوي نه وي نو د هغه مذهب بدلیدل به په رسمیت نه پیژندل کیږي. د کامی سملای د سین صوبې د لاړکانې د هندو کمیونټي یو غړی رامیش لال وایي په سن کې دغه پیښې زیاتې شوې وي چې پکې ډېرې وړې ماشومان هم په زور بل مذهب ته اړول شوي او واده کړل شوي وي.
کم سے کم 18 کی ایج تک تو دیکھیں نہیں تو 12 کی
باید چې داس جنکو عمرونه 18 کال خو ضرور وي ځکه چې په دې کې د 12 کال جنکې هم په زور واده او مذهب بدلولو ته مجبور کړل شوي دي. ګوري د مذهب په بدلولو چاته سي اعتراض نشته خو باید یو عمر خو وي او بیا زبردستی خو په اسلام کې هم نشته. اوس به داسې کولو سره ضمانت هم نکیږي. تاسو چې په چا ټوپک کېږ دی نو کاغه ماشوم وي او کلوي بیا خو مجبور وي او داسې خو چرته هم نکیږي. باید لچا سره هم زبردستی ونشي.
په پاکستان کې د هندوانو د تحفظ لپاره یو کارکونکو اداره پاکستان هندو کونسل وایي په سن صوبه کې په دې وروستیو کې داسې پیښې زیاتې شوې وي. د کراچۍ نه د پاکستان هندو کونسل جنرل سیکرټري جیتامل کیلانی وایي دوی دغه قانون په دې لړ کې یو مهم پرمختګ ګڼي.
ګوره پخوا خو به هیڅ هم نه کېدل. زموږ جنکۍ به وتښتولې. اوس پکې حکومت دا لږ کار وکړو. موږ دې قانون ته ډېر خوشحاله یو. موږ دا ګڼو چې دې سره به په سند کې هندوان یو څه محفوظ شي. که 100% نه وي نو 80% خو به وي. د یو څلورو جنکو نومونه خو زه ویلی هم شم چې دغه یې وتښتولې او بیا یې پرې په زوره مذهب بدل کړ او چې مذهب یې پرې بدل کړ نو بیا به یې په سړکونو غزارې کړې. بیا به دغه جنکې د هغه ځای نه هم وویستل شوې او د پلار د کوره هم.
د پاکستان هندو کونسل تر مخه په پاکستان کې د 100,000 نه زیات هندوان اوسېږي چې زیاتره یې په سند صوبه کې ژوند کوي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو د ممندو د ډن سیمې اوسیدونکو د سخلو لپاره د صفا او بو د نشټوالي له ستونزې سره ټکوي. دوی وایي په سیمه کې د حکومت لخوا جوړ شوی دی یو کوهی او به د سخلو نه دی او دوی خزه مجبور دي چې د لورو غرونو له چینو په سرونو وبراوړي. شنواز ترکزه رپورت لري.
د کوزه محمود جنسی په ډنډ سیمه کې د سخلو د صفا او بو د نشوالي له وجې ولس مجبور دي چې د لری غرونو نه وتلي د چینو نه وبراوړي. ولس وای چې حکومت د هغوی سیمه کې یو کوهی جوړ کړو خو د هغې اوبه د سخلو نه دي. ډنډ سیمه کې د بوران خیلو د قبیلې د سلو نه زیاتې کورنۍ آبادې دي خو د غریبۍ له وجې په خپله خرچه کویان نشي جوړولی.
زما نوم سمین خان دی او خو لکه اهم خبره ده مونږ ته حکومت دا ټویل هم والی خو بیروسته غور دا نه دی کړی چې د اوبه صحیح دي او خراب دي کنه
جوري
مخ والي دي خو سبا دي کی دا مسله چې خوره پکې ده چې بو کې نه دي جام کې دي نو هغه تک زړ شي خراب شي هغه جام سوری شي کنه او بل ګردي خراب وي مونږ ته دا مسله ده نو هر سړی د ګردو نه پر یاد کوي بس
یو سپینسر زنانه وای چې هغوی هر سهار لټول اول د سخلو د وو بندوبس کوي زیاتره زنانه په سرونو منګی راوړي ولی ځینی ولس په خرو باندې ګیلنه یا پلاستیکی ډبی اخودي وي او لره آبادو چینو ته ورزي
او بګان نشته ته خوصول دي داخله چې دا هغه لاره له دلته ده سخت تکلیف دی په کوته وکوس نن دا یو مرده او نشته په درنګیم دا قربانه نه کنه نو څنګه نو په دې باندې لګی نو
الکان څه کوي
الکان شکر دی دا خدای دې لري یو لاره پنجاب ته ا یو مناروغم دا غلطه او تل گیده په دوه خلکو ته بریخ نشته په درنګی دان
علمزیب خان هم د یادې سیمو سیدون کده او هغه وای چې حکومت دې باید د صفه اوبو تنظیم وکړي
نو کچرته پاک اوبو په سیمنګ زونه منګه چې کومه دې په خړ کې زنانه ډېر لري پوریزي او هغه نه په دې شکو کې لګي لګي وبر اوړي هغه په صفه دي او د ټوبېل وب چې کومه دي نو ډېر خرابې دي ګردي خرابې نه نه بس دا منګه دا شکارو کو خړ کې چې کومه دې نو دا زیره وکونو هغه کې چې کومه دې خپل یو چینی جوړي کو بس هغه چې کومه دې نو راچلو هغه کور تر وړو
بل خو د صحت عامه یا پبلک هیلث محکمه محمد ایجنسی وای چې دغه سیمه کې د اوبو یو کوه جوړ شوی ولی که راتلونکي کې د نورو کویانو جوړولو کومه منصوبه راتله نو د یادې سیمې د ولس لپاره به پکې د صفا اوبو بندوبست ضرور کولی شي شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
د پښتنو خزو او انجونو د ژوند حال
ماده په خوښه چې زه خپل پلان سره امجزي په شان و درېګم د څه ماده
دې کې مخه مضبوط تعلیم به حاصلو
د شو انجونی په دې مکتب کې شته د ماشومان او ماینده په دې مکتب
د هرې شروع او زیارت پورز په تاندې هیلې خبرونه کې اوریدل شي
د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د خزو چارو د ریاستونو مسولینو وایي په دې تیرو کلونو کې خزو ته د تعلیم او روغتیا په برخه کې اسانتیاوي برابر کړل شوې دي. دوی په خبره په ننګرهار کې 15,000 خزې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې کار کوي. همدارز د لغمان او کونړ پوهنتونونو 25% زده کوونکي انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په کلیو کې د خزو لپاره د روغتیا او تعلیم په برخو کې د اسانتیاو د نشتوالي له امله شکایتونه مخ ته راځي. باز محمد عابد رپورټ راکوي.
د ننګرهار د خزو چارو ریاست مشره انیسه عمرانی وایي چې په دغه ولایت کې په زرګونه خزې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار بوختې دي او 2.5% نجونې ښوونځیو ته ځي.
5000 خويندې زمونږ 2500 استادان دي او دا 2500 خويندې په دولتي او غیر دولتي ادارات کې په کارونو باندې مصروف دي او معرف کې هم مونږ 2.5% خويندې لرو. په صحت کې هم مونږ 200 قابلګان لرو، 200 نرسان لرو او مالیجی ډاکټران هم لرو.
د کونړ ولایت د خزو چارو ریاست مشره سهیلا بابر وایي چې په تیرو کلونو کې نجونو نشو کولای چې ښوونځیو ته ولاړې شي، خو اوس په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او د ولایتي شورا نه تر ولسي جرګې پورې خزینه استازي لري.
نړ کې چې چا نشو کولای چې مکتب ته ولاړ شي، چا نشو کولای چې په یو دفتر کې کار وکړي، مګر اوس هغه وخت راغلی دی چې زمونږ خويندې په پوهنتونونو کې دي، زمونږ خويندې په عالي دارالمعلمینو کې دي، زمونږ خويندې مدیرانې د مکتب دي. دا یو مش مخ کې د شپې ته خويندې زمونږ فارغ ورکړلې چې په دیرش خويندې په نرسنګو کې وی او دو دیرش خويندې زمونږ په قابلګۍ کې وی. ولایتي شورا کې وکیلانې لرو، په پارلمان کې لرو.
د نورستان ولایت د خزو چارو ریاست مشر زاهده فیضان وایي چې په نورستان ولایت کې د نجونو د تعلیم او روغتیا حالت د تیرو کلونو په نسبت ډیر ښه شوی دی.
خوشبختانه چې اوس زیات خويندې تعلیم ته مخه کړي ده. په نورستان ولایت کې صرف یو درمالمین دی چې مغه لسونه خويندې فارغيږي او په مکاتب کې د استاد په صفت استخدام شوی دی. په ولسوالیګانو کې صحت ته لاسرسی کیږي. همداسې 15 قابله صاحبان لرو په کلینیکونو کې. سږکال هم 3 نرسان او 2 قابله صاحبان فارغ شوي دي.
د لغمان ولایت د خزو چارو ریاست مشره نسیمه شفق سادات وایي چې په دغه ولایت کې هم د نجونو د تعلیم او روغتیا په برخه کې د پام وړ کار شوی دی.
تیر میاشت مو 15 قابله نس قابله فارغ شوي چې دا د مرکز او ولسوالۍ کې د ولس په خدمت بوخت دي. د لغمان ولایت پانتونی جات شوی ده چې 15 لري. الحمدلله په دې پنځو کې مو 15 سنه خوندې محصلینې لرو. موږ تقریبا 14 لیسی مرکزی دي. په دې آر لیسی کې تاسو فکر کوئ چې دوه دنې درې محصل شاګردان تعلیم بوخت دي.
د یادولو ده چې د خزو د تعلیم او د روغتیا په برخه کې د یادو ولایتونو د لرو پرتو ولسوالیو خزینه لا هم د تعلیم او روغتیا په برخه کې ګڼې ستونزې لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
اردن کو په پیښور کې د ماخام پنځنی می بجې کیدونکې دي د مجید بابرنا د خبرونو لنډی سوره.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لرې کېدو وروسته به د ملا رسول الله خوند او ملا منان نیازی په مشرۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر اوچکون نن مشال لري ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغه ډلې د بندیزونو لرې کېدو نورې وسلوالې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړي دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لیفٹنٹ جنرل قمر جاوید باجوا د فوج نوی مشر ټاکلی دی. قمر باجوا د فوج د موجوده مشر جنرل راحیل شریف پر ځای ټاکل شوی چې د نومبر په یو کم دیر شمه د کار موده پای ته رسي. په پاکستان کې د هندوانو د حقونو د تحفظ لپاره کارکوونکي ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منظوري ورکولو هرکلی کړی چې پکې هغو کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د هغوی د مرضۍ خلاف د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زور یې واده ته مجبوروي. تاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمانستان ولس مشران رسمن د ترکمانستان لا تا مراد تر اقینی تر د ریل د پټلای پرانیست وکړي. د ولس مشر له دفتر خبرې شوی خبر پانه کې راغلی چې اشرف غنی د غلارې د پرانیستلو او د ترانسپورت په پایدار ناشته کې د ګډون لپاره د جمعې لمخامه ترکمانستان کې ده. افغان چارواکي هغه راپورونه دوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته منتقل شوې ده. د هلمند والی حیات الله حیات بیگا مشال ریډیو ته وویل ممکن د چیزنی طالبان په جګړه کې بوخت دي تګ راتک وکړي خو مشران یې په پاکستان کې اوسیږي. خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. راپورونه وایي چې یو ایرانی هلیکاپټر چې د کاسپین سمندر د تیلو پلیټ فارم سره تړاو لرلو پریوتی دی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د جرمني ډی پی ای خبري اجانس د ایرانی رسنو په حواله راپور ورکوي چې تیر ماښام د هلیکاپټر چې د ایران د تیلو د وزارت ملکیت وو هغه مهال د حادثې ښکار شو کله چې یو انجینیر چې د زړه په ناروغۍ اخته وو روغتون ته منتقل کولو.
اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکي له سراج زهیر اورو.
نن د پیښور نخ پریدون کې مشرق روس پڼ خپلې ادارية کلی کې د پاکستان لخوا وروسته د گوادر بندرګاه د استعمال اجازت ورکول نه یوازې په تجارتي او معاشي توګه یو هم ګام دی بلکې لدیب په خارجه پالیسي کې بدلون او منطقه کې د نو تعلقاتو لړۍ پیل شي او دارنګ د تیر وخت حریب به نن ملګری جوړ شي. د ادارې په وینا چې ځینې خلکو تباه کې دي شي دا عمل قبول نه وي خو اوس دا یو حقیقت جوړ شوی دی او د دې لوزنامې لقبل به تودو اوبوتا د روس د رسیدلو پخوانی ارمان هم پوره شي. ادارې وړاندل کی دا په سی پیک منصوبو کې د نورو ملکونو د شاملې دو یو پیل دی او که وکتل شي نو وزیر اعظم نواز شریف دور زیوړان دی ویلی هم وو چې په سی پیک منصوبه کې د نړۍ یو شمیر ملکونه د شاملې دو خواهش لري ځکه چې لدی په ټولي نړۍ ته ګټه رسی. نو اوس په سی پیک منصوبه کې به د روس برتانیې او د ترکی د زړه خوښۍ نه یوازې په منطقه کې بلکې تر یورپ به یې اثرات ورسی. ادارې آخری کې لیکي چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبه په حقیقت کې یو لوی د کامیابی منصوبه ده او په دې کې خندان پیدا کول هم لچا پټ نه دي. نو باید چې د دې خندانو لرکولو او د دې منصوبې سرته رسولو لپاره حکومت په سنجیدګۍ سره اقدامات وکړي. د دې ترڅنګ آج ورځ پڼ خپل ادارېیې کې وای د خیبر پښتونخوا حکومت په ان اف سی ایوارډ باندې د وفاق لخوا د ګل په ورځ رابللې شوې غونډه کې د ګډون نه انکار کړی او وایي چې دوی ته یې لوړاندې نه دي ویلي او نه یې ورته دې لړکي متعلقه کاغذونه یا ورکینګ پیپر لیږلې دي. د ادارې په وینا چې ان اف سی یو داسې پلیټ فارم دی چېرته چې مرکز او صوبایي حکومتونه سره کښېني او د دې کمیشن د غونډې نه وړاندې ټولو صوبو ته متعلقه کاغذونه لیږل ډېر ضروري دي. ادارې زیاتوي که وکتل شي نو خیبر پښتونخوا د جغرافیې په لحاظ او د حالاتو په بنیاد باندې تر ټولو زیاته مستحقه صوبه ده او د صوبې حکومت په سی پیک منصوبه باندې هم تحفظات لري. نو په داسې صورتحال کې ضروري ده چې خیبر پښتونخوا ته خصوصي توجه ورکړل شي او څومره چې هم معاملې دي باید چې وفاقي حکومت ورسره کښېني او د دوی اندېښنې لرې کړي.
او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د توانایي د بحران پر مسلې او اسوسییټډ پریس خبري اجانس بیا له پاکستان افغانستان ته د طالب مشرانو د منتقل کېدو خبرونو پر موضوع رپورټونه خپاره کړي چې تفصیل یې شاهین بنیره وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز په یو اداریه کې لیکلي دي چې کیدی شي پاکستان په دې نږدې موده کې یو ځل بیا د بجلی د بحران سره مخ شي، ځکه چې د صفایي لپاره د نهرونو د تړلو سره به د اوبو نه د بجلی پیداوار کم شي. د راپورونو تر مخه د دریابونو د انتظام ادارې ویلي دي چې د دسمبر د 15مې نه تر جنوري د 1 دېرشمې به نهرونه وتړي، چې په نتیجه کې به د بجلی د 2 غنټو نه تر 4 غنټو لوډ شیډنګ کول ضروري شي. وزیر اعظم نواز شریف اوس ویلی وو چې د 2018 کال تر پای به په ملک کې د بجلی د نشتوالي ستونزه هواره کړي. د بجلی د لوډ شیډنګ سره د ملک اقتصاد او د خلکو ژوند ته ډیر زیان رسیدلی دی. ورځپاڼې لیکلي دي باید حکومت د بجلی د پیدا کولو داسې موقع را پیدا کړي چې ټول انحصار په اوبو نه وي. دغه شان داسې ډانچه جوړول پکار دي چې د نور نه د بجلی پیدا کول اسان کړي، او د دې لپاره باید حکومت د ادارو او اولس سره مرسته وکړي. بلخوا ایسوسیټیډ پریس خبری ایجنس په خپل راپور کې لیکلي دي چې کیدی شي د طالبانو مشران اوس د پاکستان نه افغانستان ته منتقل شوي وي. ایجنس لیکي چې دا خبره رښتیا ثابت شي نو دا د افغان حکومت خلاف د جنگیدو لپاره د وسلوالو اعتماد ښایي. په افغانستان د امریکا د برید نو وروستو د طالبانو مشران د پاکستان په کوټه، کراچۍ او پېښور ښارونو کې میشته شوي وو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد اجانس ته ویلي دي چې د طالبانو د شورا مشران 100 میاشتې وړاندې افغانستان ته منتقل شوي دي. یو بل طالب کماندان د نوم نه خودو په شرط ویلي دي چې د طالبانو مشرانو د افغانستان په هلمند کې استوګنا اختیار کړې ده. د افغانستان د ولسمشر دفتر بیا ویلي دي چې دوی د دغه خبرې تصدیق نشي کولی. د ولسمشر ویان زیاته کړې ده اوس هم دا باور لري چې د طالبانو مشران د افغانستان نه بهر په خپلو خوندي ځایونو کې دي.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د کیوبا خلک د خپل هیواد د پخوانی ولسمشر او کمیونست غورځنګ مشر فیدل کاسترو پر مړینې د 9 ورځو لپاره ویر کوي. د فیدل کاسترو د مړینې اعلان د نومبر پر 6 د هغه ورور او د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو وکړ. د نوموړي پر مړینه د نړۍ مهمو مشرانو بیانونه خپاره کړي چې پکې هغه د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړی دی. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې رپورټ له انیسې اجمل اورو.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې په کیوبا کې د پخانی ولسمشر او کمیونست غورځنګ مشر فیدل کاسترو د مړینې له کبله ویر دی. په دغه هیواد کې د فیدل کاسترو د مړینې په خفګان کې پر حکومتي ودانیو بیرغونه نیم کښو دي او مختلف پروګرامونه ځنډول شوي دي. د نومبر 6 د کیوبا اوسنی ولسمشر راول کاسترو د خپل 90 کلن ورور فیدل کاسترو د مړینې اعلان وکړ. د دې اعلان وروسته په کیوبا کې د 9 ورځو لپاره په سرکاري کچا ماتم دی. د فیدل کاسترو وروستي مراسم به د دسمبر په 4 په سانتیاګو کې کیږي. د فیدل کاسترو د مړینې خبر وروسته د نړۍ د مختلفو مشرانو بیانونه مخې ته راغلي دي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په یو بیان کې ویلي، په داسې حال کې چې کیوبا تر امریت لاندې پاتې شوی یو ټاپوس ما هیواد دی، او د په فکر نننې ورځ دا غوسه څرګندونه کوي چې د کیوبا خلک به د اوږدې مودې راهیسې د سختو حالاتو نه راوباسي او د هغه راتلونکي په لور به بوزي چې د کیوبا خلک یې مستحق دي او نور هم په ازادۍ سره خپل ژوند تیر کړي. په عین حال کې د امریکا په میامی ښار کې له کیوبا جلا وطن شوي زرګونه کسان لارو کوڅو ته وتلي وو او د فیدل کاسترو د مړینې خوشحالۍ لمانځلې. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما په یو بیان کې د فیدل کاسترو کورنۍ سره خپل خفګان شریک کړی او ویلي چې تاریخ به د فیدل کاسترو په کیوبا او نړۍ د مثبت اغیز شاهد وي. کریملین د نومبر 6 په یو بیان کې ویلي، ولسمشر ولادمیر پوتین د فیدل کاسترو ستاینې کولو سره ویلي چې هغه د یو دور علامت وو. ولسمشر پوتین زیاته کړه چې فیدل کاسترو د روسیې یو مخلص او باوري ملګری وو. د هند وزیر اعظم نریندر مودی په ټویټر لیکلي، فیدل کاسترو د 20مې پیړۍ په تر ټولو مشهور شخصیاتو کې یو وو. د جنوبی افریقا ولسمشر جیکب زوما د کیوبا پخانی ولسمشر فیدل کاسترو مننه کړي چې د نسلی توپیر پالونکو کسانو د لری کولو په برخه کې د دوی ملاتړ کړی وو. فیدل کاسترو د کولمو ناروغي لرله. نوموړي په 2003 کال کې په رسمي توګه خپل ورور ته د واکس پارلو وړاندې په 2006 کال کې په رسمي توګه لدندې لری شو. فیدل کاسترو شاوخوا 30 کاله په کیوبا مشري کړې وه. د رستیو کې په سرکاري میډیا کې خپلې مقالې لیکلې خو ډېر لږ د خلکو په وړاندې راغلی وو.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنس په رپورټ کې راغلی کسه هم د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هیواد کې تر ولسمشریزو انتخاباتو وړاندې په دغه عمل کې د ممکنه درغلیو په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي، خو اوس د امریکا په دریو ریاستونو کې د رایو بیا شمیرلو له خبرې سره مخالفت کوي. د دې رپورټ مهم ټکی له منور شاورو.
د اسوسییټډ پریس دا رپورټ د امریکا د منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا وای چې د انتخاباتو عمل سر ته رسیدلی، خلکو خپل رای ورکړی دی او په کار دی چې هغه ومنل شي او هیواد یې پر مخ لاړ شي. نوموړي دا څرګندونه د خالی په ورځ وروسته له هغې وکړې چې په ویسکانسن، میشیګن او پنسلوینیا ریاستونو کې د رایو بیا شمیرلو غوښتنه مخې ته راغلې ده. د گرین پارټي امیدوار جیل سټین په غوښتنه د 13 جمعې په ورځ د ویسکانسن ریاست چارواکو ویل چې په دغه هیواد کې به په تاریخ کې په اول وار د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو بیا شمیره کیږي. منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د جیل سټین غوښتنو ته ډیره توجه نه ورکوله، خو د خالی په ورځ ورسره د ډیموکراتیک ګوند کاندیدا هیلری کلینټن هم په دغه غوښتنو کې ملګری شوه. جیل سټین په دې انتخاباتو کې 1% رای ترلاسه کړې وي او اوس د رایو د بیا شمیرلو د فیس لپاره د لکونو ډالرو چنده جمع کوي. هلته د هیلری کلینټن د انتخاباتي کمپاین چارواکو ویلي لا یې د لړکې کرا ثبوتونه نه و موندلي، خو چې په ویسکانسن ریاست کې رای بیا شمیرل کیږي نو دوی یې هم ملګرتیا کوي او غواړي چې دا عمل په شفافه توګه ترسره شي. د میرمن کلینټن د انتخاباتي کمپاین چارواکي زیاتوي چې کسه هم د سره به نتیجې خاص فرق ونه کړي، خو بیا هم دوی په میشیګن او پنسلوینیا ریاستونو کې هم د رایو بیا شمیرلو عمل پر مخ بوتل غواړي. هیلری کلینټن په دغو انتخاباتو کې د ډونلډ ټرمپ نه خواوشا 40% عام ووټونه زیات اخیستي وو، خو د امریکایي نظام مطابق د انتخابونکو په ووټونو کې ناکامه شوه چې پکې یې د ډونلډ ټرمپ د 290 ووټونو په وړاندې یوازې 222 ووټونه ترلاسه کړي دي. هلته منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ لوړاندې په دې انتخاباتو کې د درغلیو په اړه اندېښنې څرګندولې، خو اوس وایي چې دا کار سرته رسیدلی او په کار دی چې د ولس د رایو سپکاوی ونشي. نوموړي د میرمن کلینټن نوم نه دی اخیستی، خو ویلي دی چې د گرین پارټۍ امیدوار جیل سټین د ولسی رایو احترام نه کوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پسته په ډیستریټ کې
منګل تکتی کې کوم د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
افغان چارواکي وایي هغه رپورټونه بې بنیاد دي چې وایي د افغان طالبانو مشران له پاکستان څخه هلمند ته کړه شوې دي. دغه چارواکو په خبره له دوی سره شته ثبوتونه ښیي چې د افغان طالبانو مشران په پاکستان کې د ژوند له ټولو اسانتیاو سره اوسېږي. د اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په رپورټ کې د طالبانو ادعا کړې وه چې مشران یې له کوټې هلمند ته تللي، خو افغان چارواکي وایي دا د وسلوالو د تبلیغ او پروپاګاندا برخه ده او حقیقت یعنی دغه خبري حقیقت نه لري. صفی الله ستانکزه تفصیل راکوي.
د هلمند والی حیات الله حیات پرونش په ازادي رډیو ته ویل د طالبانو رهبری اوس هم په پاکستان کې ده او یوازې په سیمه ایزه کچه ځینې نومول شوي والیان او قمندانان تګ راتګ کوي.
د طالبانو غیر د هغه مشرانو نه یا د هغه مسؤلینو نه چې هغه په جنگ کې برخه اخلي او یا نامنهاده والیان ولسوالان دي، نور د دوه ټول لوړپوړي مسؤلین په پاکستان کې دي او په هغه ځای کې دوه دفترونه لري. کېدای شي کورونه تبدیل کړي وي، یو ځای نه بل ځای ته لاړ وي تر څو یو څه وخت پورې د نړیوالو استخباراتو او د نور د سترګو نه پناه کړي. ولې په هیڅ شکل سره جدو لولپوري مسولین او یا د کویټي شورا د زمندره انتقال شوی.
په دې وروستیو کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ریپورت ورکړی چې ممکن د وسلوالو طالبانو مشران بل شاوخوا 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللی وي. یو طالب مشر هم د نوم د نخودلو په شرط اسوسییټډ پریس ته ویلي چې د دوی شورا هلمند ولایت ته انتقال شوی ده. د رپورت لمخې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم ویلي چې د طالبانو رهبری شورا څو میاشتې مخکې افغانستان ته انتقال شوې ده. د هلمند والی وایي پاکستان د نړیوالې ټولنې په خاصه توګه امریکا تر فشار لاندې دی او غواړي ښکاره کړي چې طالب مشران له خپلې خاورې باسي څو دا فشارونه په یو ډول سره ځواب کړي، خو دا ګنګوسې حقیقت نه لري. حیات الله حیات په داسې حال کې هلمند ته د طالبانو د رهبری شورا د انتقال رپورټونه ردوي چې سږ کال په دغه ولایت کې ډېرې سیمې په موقتي ډول د طالبانو لخوا سقوط شوې. طالبان له ولسوالیو آند کارګا دویمې او درېمې امنیتي حوزو ته هم ورسېدل او له نږدې دوه میاشتې راهیسې لا هم په دې سیمو کې ځای ځای نښتې روانې دي. اخو د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال هم هغه راپورونه ردوي چې ممکن طالب مشران افغانستان ته راغلي وي او رهبری شورا یې را انتقال کړي وي.
جګړه پراخ شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي، ولې دا چې دوی هلته خپله رهبری را انتقال کړي، دا چې دوی دایمي مراکز ولري کاملا په ټول افغانستان کې داسې نقطه نه لري. د دوی د تمویل، د دوی د تجهیز، د دوی روزنی ځایونه معلوم، د دوی بهرني ملاتړ معلوم دي، شمال ته د دوی کورنۍ دي، هم د دوی شوراګانې په نومونو دي، هلته په روغتونونو کې د دوی درملنې کېږي، همالته دوی ته پیسې راټولېږي. په افغانستان کې نه دوی روغتون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې چلک او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي د طالبانو رهبری شورا 14 منتخب چارواکي لري چې په افغانستان کې د دې ډلې په فعالیتونو څارنه، په پلانونو او ستراتیژۍ کې د هر ډول بدلونونو راوستل او د پوځي قوماندانانو مینز لانجو هواره مهم دند شمیرل کیږي. افغان چارواکو تل پاکستان تورن کړی چې د طالبانو ملاتړ کوي او افغان طالب مشرانو ته په خپل خوره کې ځای ورکړی دی، خو پاکستانی چارواکي هغه تورونه ردوي چې دغه هیواد د استخباراتو اداره ISI له ترهګرو ملاتړ کوي.
د سولې پر لور
ټول خپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی،
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي.
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د افغانستان د مشرانو جرګې غړي وایي د هغه هیواد په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال مخالفان د کډوالو په نوم ځای پر ځای کیږي. دغه جرګې غړو نن د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې خبرداری ورکړ چې که چېرې د دغو کسانو مخه ونه نیول شي نو په راتلونکي کې به د دې ستونزې هوارول ګران شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي. تفصیل د ناجیې ساپای په رپورټ کې.
په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د ځای پر ځای کېدو په اړه د ولسی جرګې د اداري پلاوي له اندېښنو وروسته دا ځل د مشرانو جرګې یو شمېر غړي وایي چې په ځینو ولایتونو کې وسلوال مخالفان د کډوالو په نوم ځای پر ځای کېږي. د سناتورانو د یک شنبې ورځې په عمومي غونډه کې خبرداری ورکړ که چیرې د کډوالو په نوم د دغو وسلوالو د ځای پر ځای کېدو مخه ونه نیول شي د ناامنیو لړۍ به پراخه شي. سناتور باز محمد زرمتی وویل که چیرې حکومت دا موضوع جدي ونه نیسي دغه لړۍ به د هیواد اکثر ولایتونو ته وغځول شي.
دا مخالفین راځي چې په لباس کې ماجوره کې په کمپوټ کې ځای په ځای کیږي، دا خاص په دې خاطر باندې چې دغه سلسله کې د سبا ته شمال بیا به دوی نشي استلی. دوی نشي کولی چې عقل چې د امنیت ته پرواز شي، د ماجورو نه پرواز شي، چې دا ځای په ځای کوي، دا څوک دي او هویت یې باید معلوم کړي. ننګرهار ته را روان دي، پکتیکا ته را روان دي، نورو سمتو ته را روان دي، په دغه کې باید حکومت جدي توجه وکړي او د بل بیا مشکل سره مخامخ کیږي.
په همدې حال کې بل سناتور جمعالدین ګیانوال وایي چې دا مهال د پکتیکا په دوو ولسوالیو کې د کډوالو په نوم یو شمېر داسې کسان ځای پر ځای شوي چې په بهرنیو ژبو خبرې کوي او وسلې هم لري.
پکتیکا ولایت کې په دوو ولسوالیو کې لکه برمل او ګیان او ګمل په دغه کې تقریبا د دیوې میاشتې راهیسې چې اوس هم دغه بهیر جریان لري، پټمخي مهاجر سره د سلې دغه راځي، هلته خیمې والی دي، بعضې په کلي کې ځایونه نیولي دي او بعضې یو کیمپ جوړ کړی دی. دغه داسې کسان دي چې نه یې څوک د دوی په ژبه پوهېږي او نه څوک نږدې ور پرېږدي. مهاجر خو په دا معنی چې دوی هغه یو سرپنا ځان ته پیدا کړي، نه دا چې سلا ولري مثلا موټر ولري.
دا خبرې وروسته له هغې کېږي چې د شنبې په ورځ د افغانستان د ولسي جرګې لومړي مرستیال ظاهر قدیر وویل چې داعش پلان لري چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په نوم ځای پر ځای کړي. د مشرانو جرګې دویم مرستیال حسیب الله کلیمزي چې د یکشنبې ورځې د غونډې مشري کوله وویل چې په یو شمېر ولایتونو کې په ډله ییزه توګه د کډوالو په نوم د نامعلومه کسانو ځای پر ځای کېدل د اندېښنې وړ خبره ده او باید مخه ونیول شي. خو د افغانستان دفاع وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنش د شنبې په ورځ وویل چې افغان ځواکونه به د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي او پرې به نږدي چې دوی په خپلو اهدافو کې بریالي شي.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا د سواد د مرکزی ښار منګورې په یوه شخصي تعلیمي اداره کې د اکسپو 2014 په نوم یو نندارتون پیل کړل شوی چې پکې زده کوونکو جوړ کړي شیان نندارې ته ایښودل شوي دي. د سواد لپاره د مشال لډیو خبریال نیاز احمد خان د دغه نندارتون له تنظیمونکو همداراز له زده کوونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې موږ ته را لېږلی دی.
منګوره کې د شخصي تعلیمي ادارې تر سوري لاندې اکسپو 2014 په نوم جوړ کړی شوی درې ورځنی میلې کې یو شمېر زده کوونکو په لاس جوړ کړی شوي ستالونو ماډلې ایښودي چې پکې د سوات موټروی ډیزاین، د نایابو سیکو او نوټونو ستال، د خوراکي توګو ستالونه او یو شمېر نور شیان شامل دي. دغه میله کې د لسم جماعت زده کوونکي شهباز امیر د لیزر سیکیورټي سیستم په نوم یو داسې پروژه هم ایښودي چې ترې د کیمرې په ذریعه د ودانۍ ساتنه کېدلی شي.
سیکیورټي سیستم بیسډ آن ایل ڈی آر ادارا سوک لیزر لائٹ کراس کی نو هغه د لاسا مونږ ته کیمرا سپورټ کیمرج کم دی، ډسپلی مونږ لرا کی پټی باندې او دا چې دی مونږ په کارخانو کې یوز کولای شو، په خپل کورس کې یوز کورون کې یوز کولای شو، په سکول کې یوز کولای شو.
میله کې د خوراکي شیانو ستالونه هم لګیدلي چې زیاتره زده کوونکو په خپله تیارول او هر یو ستال ته د پښتو روایتي نوم ورکړي لکه میلمستیا فوډ ستال، تابیدار فوډ او تنظر فوډ ستال. خوراکي توکي تیارونکي وایي چې پخلی زده کول هم پکار دي.
زما نوم مرقبل ہے، نائن جیسمین کیما او دا دمونگا چاول سٹال لے، دا چاول لی، دا چکن دے، دا چکنی دے، کیر دے، پکی کول ڈرنکس تھی نن مونگا دا راوڑی دی، دا خلق چکن نو خوری او دا بریانی او خوری.
زما نوم کامران محبوب تے او دا کلاس فرسٹ یئر ان سر تعلق لرم جو دا دے مقصد دار ہے چی سبال زنگ پا زندگی کے ارنمونا لمحارات لے چی مونگا یعنی اسٹل تلاڑ شو یعنی بل سدی سدی تلاڑ شو مونگ دا از ذکر کئی چی مونگ دے کے سی از دکو او چی سبال کا زمون حالات خی خدای نکا خراب شی چی مونگا ارنمونا غیتا تیار ہوں.
د میلې تابعیا کوونکي مشر قاضي خلیل په دغه موقع وویل چې داسې هلې ځلې دوی هر کال کوي او مقصد یې زده کوونکي په لوبو کې عملي ژوند ته تیارول دي.
سټوډنټس د نوې ټکنالوژۍ نه هم خبر شي، زمونږ د ماضي، زمونږ د ژبې، زمونږ د کلچر نه هم خبر شي او په دوه کې چې کم پټ صلاحیتونه دي د هغې د بهر د راویستو لپاره یو موقع ده.
نندارتون 2014 کې زده کوونکو د پښتو موسیقۍ تابعیا هم کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان په لاهور ښار کې د ماشومانو لپاره د جوړکل شو فلمونو نړیوال فیسټیوال پای ته رسیدلی. دا وخت پاکستان کې تر بلې هرې ژبې زیات په پښتو ژبه فلمونه جوړیږي. دا چې د ماشومانو لپاره ځانګړي فلمونه ولې جوړ کړل شي او دغه کار ته بیا د پښتو فلمونو جوړونکو پام ولې نه ګرځي، پر دې موضوع د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د پاکستان د خبری ایجنسی ای پی پی په وینا چې د خالی پورس په لاهور کې د ډنمارک د کلتور یو تنظیم سینټرل آف کلچر اینڈ ډیولپمنټ په مرسته سینپیک سره ماګانو او الحمرا په ګډه سره د ماشومانو لپاره د جوړ کړی شو فلمونو اتم نړیوال فیسټیول سرته ورسید. په دې فیسټیول کې د نړۍ شپږویشت ملکونو خپل جوړ کړی شوي اتیا فلمونه وښودل چې پکې فرانس، جرمني، روس، امریکا او د استرالیا په شمول یو شمېر ملکونه شامل وو. دې فیسټیوال ته د پاکستان د 8 اسکولونو 8000 ماشومان راغلي وو چې په دغه فلمونو کې یې ډېره زړه خوښي ښکار کړه. دا پښتنه مو چې کله د پښتو فلمونو ډایرکټرانو په وړاندې کې خو چې تاسو ولې د ماشومانو لپاره فلمونه نه جوړوي، نو ډایرکټر لیکه دلی خان مشال ریډیو ته وویل،
فلم کې زموږ زیاته حصه چې کوم وي نو هغه د پروډوسر وي. پروډوسر لکه کمرشلیزم ته سوچ کوي، اکشن ویکشن ته سوچ کوي، لکه هغه مطلب دا نه ګوري چې یاره ګینې زه د اصلاح لپاره فلم جوړ کړم، هغه صرف خپل پیسو سره تعلق ساتي، هغه مطلب دومره انویسټمنټ کوي. دا ټول هر څه په مشوره سره کیږي، لکه مطلب د ټولو خلکو خیالات یو شان وي، لکه مطلب د ډایرکټر او د ایکټر او د پروډوسر او د سنې ماحول نو مطلب دې لپاره یو سټیپ لکه اول خو پکار دی، لکه څنګه کپلانی وي هغه یو سټیپ چت کی یقینو کوي هم د ماشومان یو آیډیا ده، خو مطلب هغه ته څوک انویسټمنټ تیاریږي، لکه 15 لکه 30 روپیه څوک داسې لکه ریسک ته کوي، تاسو سنې ماحول هم سپورټ نه درکوي، یو څوک هم سپورټ نه کوي.
همدارنګ یو بل د پښتو او اردو فلمونو ډایرکټر او اداکار منتظم شاه وویل چې دلته یوازې د پیسو د ګټې لپاره فلمونه جوړیږي، که پروډوسرانو او حکومت وی سره مرسته وکړه نو دوی هم د نړۍ د معیار فلمونه جوړولی شي.
په کار خود چې ماشومان لپاره ډېر لوی کار وشي، هم نن هغه وجه ده چې موږ د پښتانه په ټوله دنیا کې سره د دې نه چې موږ یو خپل تاریخي پس منظر دی، موږ خپل کلتوري خبرې دي، اترې دي، پروګرامونه دي، تنګ تا کور دی، ډېرې خبرې، خو د هغې نه باوجود چې پښتانه وروسته پاتې دي کې غټه تعلیمی میدان کې نه فلمی میدان کې موږ غواړو چې موږ د عمل ودان شو د پښتانه رابرسیر شو. دې لپاره دا ضروري خبره چې موږ په ماشومان ډېر لوی کردار ادا کړو.
د ماشومانو لپاره فلم جوړول څومره ضروری ده؟ مشال ریډیو چې د پښتو ژبې لیکوال او شاعر ادیب پروفیسر ډاکټر یاسین اقبال یوسف زینو پوښتل، نو د هغه وینا وا،
خيار قومونو چې دې نو اغي په هر دګر باندې د ماشوم د پاره مثبت اکټیویټیز یې خې دي. نو کتا زه وسم ماشومان باندې چې کومویز جوړ شي وي په انګریزي جب کې وګوره، نو ما په خیال په 2014 کې د سالوي خو چې جوړ شي وي او په پښتو ټول تاریخ کې بداني د پښتنو د پره دا داسې یو کریټیکل سټیج دی چې کچرې په دې وخت کې دا مونږ ریئلایز نکړه په خپل الکترونیک میډیا کې مونږ پښتون ماشوم راټینګ نه کوو، نو اٹومیټیکلی به مونږ خپل کلچر هم بیلو او مونږ خپل تاریخ هم بیلو.
لاهور انټرنیشنل چلډرن فلم فیسټیوال به د دسمبر میاشتې په 15 او 18 نیټه په پینډۍ او اسلام آباد کې هم د ماشومانو په حق لا جوړ شوي فلمونه ښایي چې غواړي د اسلام آباد او پینډۍ ماشومان هم دا فلمونه وګوري. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
په پیښور کې ورېدونکو دا د ما خام شپګ بجې کېدونکې دي، هغې ته نږدې شوي وو. د خپرونې د پای شېبې دي. د مجید بابر نه د خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي په ګلبدین حکمتیار د بندیزونو لرې کېدو وروسته بعد ملا رسول اخوند او ملا منان نیازی په مشرۍ له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. د دغه شورا مرستیال عبدالخبیر وټکون نن مشال ریډیو ته وویل چې له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه او پر دغې ډلې د بندیزونو لرې کېدو نورې وسلوالې ډلې هم د سولې خبرو ته لیواله کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف لیفټنن جنرل قمر جاوید باجوا د پوز نوې مشر ټاکلې ده. قمر باجوا د پوز د موجوده مشر جنرال اهل شریف په ځای ټاکل شوی چې د نومبر په 1 د کارګو د پای ته رسي. په پاکستان کې د هندوانو د حقوقو د تحفظ لپاره کارکونکي ادارې پاکستان هندو کونسل د سند اسمبلی د هغه قانون منځوري ورکولو هرکلی کړی چې پکې هغو کسانو ته به سزا ورکول کیږي چې د هغوی د مرضۍ خلاف د هندوانو جنکو مذهب بدلوي او په زوره یې واده ته مجبوروي. ټاکل شوی سبا د افغانستان او ترکمانستان ولسمشران رسمن د ترکمانستان له عطا مراد تر اخینی د ریل د پټلۍ پرانیسته وکړي. د ولسمشر له دفتر خبرې شوی خبر پاڼه کې راغلي چې اشرف غنی د دغې لارې د پرانیستلو او د ترانسپورت په پایداره ناشته کې د ګډون لپاره د جمعې له ماښامه ترکمانستان کې دی. افغان چارواکي هغه راپورونه ردوي چې د طالبانو رهبری شورا هلمند ولایت ته منتقل شوې ده. د هلمند والي حیات الله حیات بیګام مشال ریډیو ته وویل ممکن ده چې ځینې طالبان په جګړه کې بوخ دي، راتګ راتګ وکړي، خو مشران په پاکستان کې اوسیږي. خو پاکستانی چارواکي دغه تورونه ردوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بورس جانسن کابل ته په سفر کې ټینګار وکړ چې هیواد یې له افغانستان سره د یوې اوږدې مودې همکارۍ لپاره ژمن دی. راپورونه وایي چې یو ایرانی هلیکاپټر چې د کسپین سمندر د تیلو پلیټ فارم سره تړاو لرلو پریوتی دی چې پکې 15 کسان وژل شوي دي. د شام سرکاري رسنیو فعالانو ویلي دي چې حکومتي ځواکونو د یاغیانو تر ولخې لاندې د حلب ښار په ختیځ کې یوه مهمه ضلعه بیرته نیولې ده. سرکاري خبري اجانس هانا پرون وویل چې د شام ځواکونو د حنانو سیمې کنټرول په بشپړ توګه ترلاسه کړی دی. د کیوبا ولسمشر او پخواني ولسمشر فیدل کاسترو په مرګ د 9 ورځو ملي ماتم کوي.
د خبرونو د لنډی سره ورودونکو د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات ورسېدي. تاسو کولی شئ په همدې سپو د دیوا ریډیو خبرونه واوري او اسما هارون بچا مجید بابر او زموږ تخنیکی همکار جوناتن ته اجازه ترا کوي د پامه.